د مشر ډیو پرونو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه منې وښوې سهار د ګرمي وبخي 12 بجې په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د پاکستان په سیاست باندې دغه سي د پاکستان په بلوچستان کې د هیزیز د کمپاین او د سي نور یو شمېر موضوعات باندې راپورونه لرو. خو تر هر څه مخکې ورزو پر خنداست ته چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی د پاکستان واکمن اتحادی ګوندونو د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب په اړه د سپریم کورټ ته مقدمه د کاروای نه بایکاټ اعلان کړي. په کراچۍ کې په تیرو دوه ورځو کې د سیلابي بارانونو له وجې لس کسان مړه شوي دي. اوکراین وای روس اروپایي هیوادونو ته د قدرتي ګیس کمولو پلان لري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان واکمن اتحادی ګوندونو تیر شپه په اسلام آباد کې په یو غټ خبری کانفرنس کې د پنجاب ته اعلی وزیر د انتخاب په اړه د سپریم کورټ مقدمه نه بایکاټ اعلان کړی دی. د ائتلافي ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت او د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې ویل چې دوی د دغه کیس تاوریدل نه بایکاټ اعلانوي.
عدالت د یو غیر جانبدار او پرسکونه زړه سره زموږ پر غوښتنو د غور کولو پر ځای هغه رد کړي. نو موږ ټول سیاسي ګوندونه خپل واضح درس په ډاګه کوو. اوس به موږ په دې مقدمه کې د دې درې کسیز جرګې مخته نه وړاندې کیږو. موږ د دې بایکاټ کوو.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو ویلي د ائتلافي ګوندونو د بایکاټ سره به د عدالت پر فیصله ساسر نه پریوزي او باید چې د غټولو ته د منلو وړ وي. سپریم کورټ بلن په دویم ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د وزیر اعلی د څوکۍ نومان چودري پر بزلاهي په درخواست هغه مقدمه اوریدنه پیلوي چې پکې د جولای پر 2 په اسمبلی کې د پنجاب صوبې د وزیر اعلی انتخاب په اړه د مرستیال سپیکر فیصله چیلنج کړی ده. د جولای پر 2 د پنجاب اسمبلی مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری د سپریم کورټ له پخوانی فیصلې سره سم د مسلم لیگ کاپ ګوند له سغړو رائے رد کړی او په دې توګه د هغه ګوند د مشر پرویز لاهی پرځای حمزه شیباس د وزیر اعلی په توګه منتخب شو چې د جولای پر 3 د خپل عہدې سوګند هم پورته کړ. په کراچۍ کې په تیرو دوه ورځو کې د سیلابي بارانونو له وجې لس کسان مړه شوي دي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د سند صوبې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې په خپله ویبپاڼه د جولای پر 15 ورکړي چې د کراچۍ بیلابیلو سیمو کې په بارانونو او کورونو کې د اوبو جمع کېدو له وجې خلکو ته ګڼ مالی تاوانونه هم اړولې دي. د دغه ادارې د یو خبر له مخې زیاتره مرګ ژوبله د بجلی د کرنټ لګېدو له وجې مخې ته راغلي. بلخوا په خیبر پښتونخوا بلوچستان او راولپنډۍ کې هم د وروستیو سیلابي بارانونو له وجې خلکو ته ګڼ مالی او ځاني تاوانونه رسیدلي دي. په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر بیا سبان دی 229 روپو ته لوړه شوې ده چې په دې هیواد کې د پیسو تر ټولو کم ارزښت کېدل خای. ډان رسپانی د پاکستان د فارکس اسوسییشن په حواله لیکلي چې د تیر اونۍ په مقابل کې د جولای په 15 د یو ډالر بیا سبان دی 3 روپۍ نور هم وختله. تیر ورځ د یو ډالر نرخ 229.8 روپۍ ته لوړ شوې دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ او د افغان خزو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د افغانستان په اړه په دوه ورځنی کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په یو بیان کې ویلي چې د امریکا پلاوی به له نړیوالې ټولنې سره په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. سولو افغانانو سره د واشنگتن په ملاتړ ټینګار وکړي. نن او با په تاشکند کې د افغانستان په اړه دوه ورځنی نړیواله غونډه دوام لري چې پکې د سبان د شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي بلل شوي دي. او بل خبر دا چې اوکرایني ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له اروپا غوښتي چې د روس ته ګیس ته جګړې په جواب کې د پر ماسکو بندیزونه سخت کړي. دا د ګیس پروم کمپنۍ له هغه اعلان وروسته دا چې پکې ویل شوی دی بعد رواني اونۍ په پای کې د نارت سټریم یو پایپ لاین نه د ورځې په حساب د ګیس ورکول 40% تر کم کړي. زيلنسکي د جولای پر 15 په خپل ویډیوي وینا کې ویل روس اروپایي هیوادونو ته د ګیس په اړه یو نوی دړک خبره کړې او زیاتوي دا د ګیس یو ښکاره جنگ دی چې روسیې د یو متحده اروپا خلاف پیلوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې پر خندا ست تاسو ته وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب د قضیه اوریدو نه حکومتي ګوندونو بایکاټ اعلان کړي او د عوامي نشل ګوند صوبایي مشر تور پورې کړی چې د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان په شمول د صوبایي کابینه زنو نورو وزیرانو پاکستانی طالبانو ته وار لمخه قلمګونه ورکړي. یو کارپو وای په پېښور کې یو نرخزی وجل شوی. نرخزی وایي په پاکستان کې د دوی وجونکو ته سزا نه ورکول کیږي.
ګرمي کاروایی په پاکستان کې ډېره زیاته کمزوري ده، نو دغه شان ډېر کیسونه وشو غوسه پر یو ملزم تم سزا نه ده ملاو شوی.
په خبر پښتونخوا کې د په کارخانو کې کارکونکي وایي د بجلی ګرانه یې روزګارونه خراب کړي دي.
چې دا بجلی په انداز سره ګرانه وي زیاته وي کنه، نو دې سره ډېر خلک بے روزګاره شي. اج څه اپریشن والے علاقہ دا خراب شوی ده او څه وزه بے روزګاری چی سی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لکه ماشاءالله ډېر سره اوسه. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو په اسلام آباد کې تیر شپه ناوخته په اطلاعاتي حکومت کې شامل ګوندونو تر مشاورت وروسته یو خبری غونډه ته ویل چې د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب د قضیه اوریدونه بایکاټ لنوي. د هغې وروسته چې هم پرونو سپریم کورټ د اتحادي ګوندونو هغه فیصله رد کړه چې پکې د دغه مقدمې د اوریدو لپاره په ټولو قاضیانو جوړ د بنچ یا پول کوټو غوښتنه شوی وا. عدالت په خپل مختصر فیصله کې ویل چې د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب مقدمه دومره پیچیده نه ده، نو هم موجوده درې کسیزه بنچ به یې فیصله کوي. د جمعیت العلماء اسلام وفی مشر مولانا فضل الرحمن ویل دا به یو جانبداره فیصله وي، نو ځکه ترې دوی بایکاټ کوي. عدالت به نن بیا د هغه مقدمه اوریدنه پیلوي چې پکې به د پرویز الهی او حمزه شهباز ترمنځ د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب فیصله کیږي. نور تفصیل مجید بابر ورو.
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګه غوښته د پنجاب صوبې د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د سیاسي ګوندونو او د سپریم کورټ بار د شپږو پخوانیو مشرانو لخوا په ټولو قاضیانو مبنی د جرګه غوښته جوړولو درخواستونه رد کړل. د جولای په 15مه ماسخوتن په مختصره پریکړه کې د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال وویل چې دا دومره پیچیده او غټه معامله نه ده، نو ځکه د دې قضیې د اوریدو لپاره په ټولو قاضیانو مبنی د فول کورټ د جرګه غوښته ضرورت نشته. د دې ترڅنګ د قضیې د اوریدو پر مهال ستر قاضی په اسلام آباد کې د فول کورټ لپاره د مطلوبه قاضیانو د نه موجودګۍ دلیل هم بیان کړو. ستر قاضی بندیال په خپل پریکړه کې زیاته کړه چې نن د جولای پر 16مه به په ستر قاضی عمر عطا بندیال، قاضی اجاد الحسن او قاضی منیب اختر مبنی درې کسیزه بنچ د پنجاب صوبې د مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری د هغه امر د قضیه اوریدنه کوي چې پکې د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب پر مهال یې لس رائے مسترد کړې وي. خو تیر شپه وخت په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو مشرانو د ستر عدالت د دې پریکړې په اړه د مشاورت نه پس په یو ګډه خبري غونډه کې د ستر عدالت دا پریکړه رد کړه. په دغه موقع د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د ائتلافي حکومت په استازیتوب خبري غونډې ته په وینا کې وویل
عدلیه نے بینچ نے ایک غیر جانبدار
عدالت د یو غیر جانبدار او پرسکونه زړه سره زموږ پر غشتنو د غور کول پر ځای هغه رد کړي. نو موږ ټول سیاسي ګوندونه خپل واضح دریس په ډاګه کوو چې کله د فول کورټ غشتنه مسترد کیږي نو موږ هم د عدلی دا پریکړه ردوو. اوس به موږ په دې مقدمه کې د دې درې کسیز جرګې مخ ته نه وړاندې کیږو، موږ د دې بایکاټ کوو.
اس بنچ کې سامنے پیش نه هونګي، مقدمه کا بایکاټ کریں گے.
دا په داسې حال کې دا چې د جولای په 15مه په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوری غورځنګ د مشرانو ترڅنګ په واکمن ائتلاف کې شامل د سیاسي ګوندونو مشرانو د پنجاب صوبې د اعلی وزیر د انتخاب د قضیه په اړه د اوریدنې نه مخکې تر څو ساعتونو جاري خبري غونډه کې د فول کورټ بنچ جوړولو غوښتنه په بیا بیا تکرار کړه. د خبري غونډې پر مهال د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر او د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې امیر مولانا فضل الرحمن ویلي وو چې په دې موجوده درې کسیزه جرګه مو باور نشته، نو ځکه فل کورٹ غوښتنه کوو. د جولای په 22مه ستر عدالت په ابتدایي اوریدنه کې د پنجاب د اعلی وزیر انتخاب کله دم ګرځولې وو او همدا شابه شریف چې د جولای تر 22مه پورې د صوبی ټرستی یا امانتي اعلی وزیر ټاکلې وو. د جولای په 22مه ستر عدالت سندي ویلي چې دا محل د حمزه شهباز حیثیت ته خدا عدالت نه بهر د پاکستان تحریک انصاف مرکزی جنرل سیکرټر اسد عمر وویل چې پنجاب صوبې کې د دوی ګوند په پارلیمان کې اکثریت لري او تمه لري چې نن به دا قضیه نوره نزنډیږي.
زمونږ ګوند د آئین او قانون د احترام ګوند دی، نو ځکه موږ د ستر عدالت د قاضیانو دا دلیل منو چې په دې قضیه کې بیړنۍ پریکړه ونه کړي. موږ دا دلیل قبلوو، ختم لرو چې نن به په دې اړه حتمی پریکړه وشي.
په ټولو قاضیانو مبنی د جرګګۍ جوړولو په اړه د جولای په 22مه قضیه کې د ستر عدالت مخ کې د پنجاب د مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری نمائندګي وکیل عرفان قادر، د پاکستان مسلم لیگ قاف د مشر چودھری شجاعت حسین نمائندګي بیرسٹر صلاح الدین، د پنجاب د اعلی وزیر په ټاکنو کې د امیدوار چودھری پرویز الہی نمائندګي علی ظفر، او د پاکستان پیپلز ګوند نمائندګي پخوانی وزیر قانون فاروق ایچ نائک وکړه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکه
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته وګورئ ستیل د می مخکې تاسو د مجید بابر راپور کې وردل چې په دلاپی حکومت کې شاملو ګوندونو تر مشاورت وروسته یو به خبري غونډه تا په وینا کې وویل چې دوی د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب د قضیې اوریدنې نه بایکاټ کوي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان تور پورې کړی چې د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان په شمول د صوبایي کابینې درې وزیرانو او د قومي اسمبلۍ پخوانی سپیکر اسد قیصر پاکستانی طالبانو ته وار له مخه قلنګونه ورکړي او له دې عمله اوس د زم شوو ضلعو ترڅنګ په سوات، شانګلا، بونیر، صوابۍ او پېښور کې طالبان د ولس نه هم قلنګونه غواړي. خو د خبر پښتونخوا حکومت د ایمل ولی خان تورونه ردوي او زیاتوي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله حالات پر امن دي او په وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم دوام لري. تازه مهاله ترکی طالبان پاکستان په دیړه سندي ویلي. نور حال د مجید بابر نورو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان داوا کړی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان، د کابینې درې وزیران او د قومي اسمبلۍ پخوانی سپیکر اسد قیصر پاکستانی طالبانو ته قلنګونه ورکړي. د جولای په 22مه په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال ایمل ولی خان د خیبر پښتونخوا په سوات، شانګلا، بونیر، صوابۍ او پېښور ترڅنګ په زمشو قبایلي دلو کې د نامنې او د ولس نه د طالبانو لخوا د قلنګونو اخیستل تو پاڑا وویل
جس طرح بتوں کی بات ہوئی وہ حالات اب ارسٹ وائل فاٹا
تر کومه چې د کلنګونو اخستو خبره ده، نو اوس د جنوبی او قبایلی ضلعو نه د دې دایره پیښور او نور سیمو ته غځېدلې ده. صوابۍ ضلعه خو د هدفي وژونکو او کلنګونو اخستونکو نه ډکه ده. بونیر، سوات او شانګله کې دا ډول کارونه روان دي او په دې سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د کلنګونو اخستو خبرې کیږي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر او درې وزیرانو ترڅنګ د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر طالبانو له باقاعده کلنګونه ورکړی دي.
معلومات کیجیگا یہ طالبان کو بتا دے چکے ہیں.
د جولای په 22مه د ایمل ولی خان د دې خبرو په خله د خیبر پښتونخوا چمبر اف کامرس یو پخوانی مشر د نوم نه خودل په شرط مشال لیډیو ته وکړو. نو موري وویل چې په خاصه توګه په پیښور کې یو شمیر کاروباریانو او کارخانه‌دارو ته د نامعلومو کسانو لخوا په ټلیفونونو د کلنګونو نه ورکولو په صورت کې د مرګ ګواښونه ورکول کیږي. خو په پیښور کې د مشرق ورسپانی خبريال عرفان خان وای چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو خوا د شتمنو خلکو نه د قلنګونو اخیستو د لړۍ د تیرو سو میاشتو نه روانه ده.
دا اطلاعات د اوس نه دا د تیرو سو میاشتو راسي را روان دي چې کوم دغه دلته متحرک ګروپونه دي د تحریک طالبان پاکستان په نوم باندې نو هغه دغه شتمن خلکو نه د پیسې وختونو لپاره هغه ته ټلیفون کال زرا کوي. د دې سره سره زمونږ چې کوم دلته خیبر پختونخوا پولیس دی د پېښور پولیس مشر سربراه سی سی پی او هغه تیر ورځو کې د پېښور های کورټ کې یو کیس دوران کې دغه هغه ته په ډاګه کړی وه. هغه ته پورا رپورټ جمع کړی و چې موږ ته ډېر زیات دا وخت کې دغه طالبانو د ګروپ نه خطره ده، هغه د شدت پسندې په اړه کې هم ده او هغه د بسې په صورت کې هم ده چې د هغوی د خلک ټلیفون کوي او دلته چې کوم خلک دي د هغوی نه پیسې غواړي.
بلخوا د جولای په 15مه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشر بیرسټر محمد علي سیف او د قانون صوبای وزیر فضل شکور په ګډه د ایمل ولی خان تورونه رد کړل. فضل شکور زیاته کړه چې یوازې په شمالي وزیرستان کې دا ډول اطلاعات شته خو په نورو صوبه کې حالات د پخوا په پرتلا پورم نه دي.
چیر اس کو مجھے اعلیٰ پر چرتے چار پیسے ورکی بتی ورکی یا بار منسٹران ورکی یا بسد کے سر مجھے کس قسم حقیقت مشتا نہ دونا جسنگ بھی دا رنگ ورکی چیرہ بس اردے کے ٹیلی فون کی بس دیکھ و ترکن کا الحمد للہ نشتا او چکن نمبر سے یہ ہے کہ خاص طور پہ دا وزیرستان نے در ہے کہ ٹیلی فون مشتا نو آر دے کے اس کا خیال کی یا شہر شروع کی جگہ شروع ہے
د پاکستان نه خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې بزنس ریکارډر د روان 2022 میلادي کال د جنوري په ډومبای نیټه پر دې موضوع په خپل یو اداریه کې ویلي ول چې په خیبر پختونخوا کې د کاروباري او شتمنو خلکو نه د پیسو اخیستلو لپاره د پاکستانی طالبانو د وسلوالو لخوا د افغان سیم کارډونو نه زنګونه وهل کیږي او زیاته کړي وا چې ادارو په دې لړ کې هغه 400 افغان سیمونه بلاک کړي وو چې خلکو ته ترې زنګونه ورغلي. د تیرو څو میاشتونو په افغانستان کې واکمن د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د پاکستانی طالبانو مشرتابه سره د سولې پاړه د پاکستان د امنیتي او حکومتي ادارو خبرې اترې روانې دي. د دې خبرو اترو په نتیجه کې د دواړو خواو ترمنځ شوې ډزبندي اوس هم برقراره ده خو د قلنګونو په دې موضوع پاکستانی طالبانو تر دا مهال سن دي ویلي.
مشال دې ته وګسته مې دوه برتا سره په وړاندې کو چې د عوامي نېشنل ګوند صوبای مشر ایمل ولی خان تور پورې کړی چې طالبان له حکومتي چارواکو بتی اخلي خو بیا حکومتي وزیرانو دغه تورونه رد کړی دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپاک سو یویش پر شارٹ ویوز 2000 یو سلو دیرش 15000 دری سو پینزش پیتا او 15000 و سو پانزوز کلو هرسا که انترنیت تلاس رسی لره نو پا مشال تکی کام که هم زمان پروگرامونا پا جوانده او سبت شوی بنا موجود دی.
اودن کو په بلوچستان کې د هیزه د ناروغي پر ضد کمپاین پیل شو چې لعمله بجې د صوبې په اته ضلعو کې هغه ماشومان ته د هیزه ضد واکسین ورکول کیږي چې عمر یې د یو کال نه زیات وي. د کورونا وبخې د کولرا یا هیزه ضد دغه واکسین وروسته له هغه پیل شو چې په دې صوبې کې بارانونو او لوجې راغلو سیلابونو کبله اوبه گند شوی دی او ډاکټران وچی هم دغه گند اوبه د سکلو لوجی دغه هیزي ناروغي خوره شوی ده چې لکبل یو شمیر انسانان هم مړ شوی دي. نور تفصیل د ابترین په راپور کې
د کوټ په ګډون د بلوچستان په اتو ضلعو کې لکه ژوب کلاسفلا کلب عبد الله بارکان کیچ ګوادر او ډیره بوکټی کې د کولورا یا ایزي په ضد 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د دې کمپاین پرانسته د جولای په 15مه نیټه په کوټ کې په یو دستوره کې وسوه. پر دې مهال د روغتیا د ادارې د چارواکو ترڅنګ د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او مامورین هم موجود وو. د ستوري ته د صوبایي حکومت لخوا وویل شو چې په یاد سو ضلعو کې تر خلکو پورې د کولورا یا ایزه د مخنیوي ویکسین رسول لپاره 978 ټیمان ټاکل سوی دي. دغه ډول به 1500 یو کم څلوېښت ټیمان په بیلابیلو ځایو کې و ماشومان ته یاد سوی ویکسین ورکوي. پر دې مهال په خپله وینا کې په بلوچستان کې د روغتیا د ادارې WHO مشر ډاکټر پالیټا ماهیپلا وویل چې د ایزې د ناروغۍ په مخنیوي کې د بلوچستان حکومت هلې ځلې د قدر وړ دي. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د کورلا ویکسین معرفي شوی دی او په ځانګړې توګه د دې پرانسته د بلوچستان څخه کیږي، ځکه چې WHO د کورلا د ناروغۍ په مخنیوي کې د بلوچستان د حکومت سره هر ډول مرسته کوي او موږ غواړو چې په صوبه کې د دې ناروغۍ مخنیوي وسی. په دې ترڅ کې موږ د WHO د مرکز څخه 15 لک ویکسین او نور شیان ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا چې په بلوچستان کې د کورلا د ناروغۍ د خپرېدو یو لوی حالت د شنګ اوبه دي چې زیاتره د اوسنۍ بارانو او سیلابو وروسته ناپاکې سوي دي او په نتیجه کې دغه ناروغۍ سرپورته کړې دي. خوشاغلي پالیټا هیله څرګنده کړه چې د بلوچستان حکومت به د دې په مخنیوي کې خپل مهم کردار ادا کړي او هڅه به وکړي چې د صوبې و خلکو ته د شنګ پاکې اوبه پر وخت ورسوي. و د سوریت په خپل وینا کې د بلوچستان چیف سیکرټر عبدالعزیز اوکلی وویل چې د پښکال د اوسنۍ بارانو وروسته WHO د غزمنو خلکو سره د مرستو په خاطر صوبایي حکومت ته په عجله توګه د بیان خیمه او نور شان ورکړي دي چې تر غزمنو پورې رسولې دي او په دویم پړاو کې وخلګو ته د ایزې په ضد د ویکسین ورکولو کومک کړي دي، کوم چې یو ښه عمل دی.
کولرا ریسپانس کے لیے ویکسینز جو ہیں وہ پہلی دفعہ پاکستان میں دی جا رہی ہیں.
دے کولرا پازد ویکسین پا لومڑی زل پا پاکستان کی ورکی ورکی جی او دا دی پرانست دا بلوچستان سا خصوی دا کمچی دا ماشومان دا حفاظت لپا را یوش عمل دی، لیکن اصل ستونزا دا ناپاک اوبو دا، زکر چی دا کمت لومڑی زمیداری دا چی اولست دا چنگ پاکی اوبو ورسوی او دا یکینی وگرزوی. دل دا خبر دا یادوانی ورده چی پا بلوچستان کی دا کولرا یا ایزین اروغی دا روان کال دا اپریل په ولسمه نیټه په ډره بوکټی کې سرشکاره کړی وو، چیرې چې د پیرکو په سیمه کې 15 کسانو د ناپاکو اوبو د چرولو په نتیجه کې بل ژوند له لاسه ورکړی وو. وروسته بیا د جولای په دویمه اونۍ کې د پیل سوو د پشکال د بارانو له امله یاد سوي ناروغۍ یو ځل بیا په ژوب، خوزدار او د صوبې په ځینو نورو برخو کې سرشکاره کړي او د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO د رپورټ له مخې په خوزدار، ژوب، کوټه او د صوبې په ځینو نورو برخو کې 14 کسان مړه سوي چې لویه برخه یې ماشومانو. په رپورټ کې زیات سوی ده چې په روان کال کې په بلوچستان کې د ایزې څخه 1/4 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بل په لوته په کوټه کې د روغتیا د صوبایي ادارې له لوري ویل سوی دی چې په روان کال کې د ایزې څخه د غزمنو کسانو کچه د 9000 څخه اوښتې ده. په دې کې زیاتره شوزي او ماشومان دي چې د پشکال د اوسنۍ بارانو پر مهال زیات اغیز لاندې راغلي دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شئ.
اردوونکو د بجلی د ویش کپنې وابډا په قبلي ضلعو کې موجودو کارخانو ته هم د بجلی په بلونو کې اضافي روپۍ جمع کولو امر کړی او کوارټر ټیرف په نومو نرخ یې ورته لوړ کړی. ورسره ترې د فیول ایڈجسٹمنٹ په نومو د تیلو روپۍ اهم کټ کوي. دغه کارخانو مالکان وایي چې د کار سره د دوی په سلګونو کارخانې ودرېدلې او په زرګونه مزدوران ورسره بیروزګار شوي او په کار د غیر ضروري روپۍ ورپسې په بلونو کې نه راولي. په پېښور کې د بجلی ورکولو کمپنۍ پیسکو ویاند شوکت افضل وایي د وفاقي حکومت موجوده او په دې څرای نشي ورکولې. خو په درسته کې د بجلی قابلی ادارې نه پراویلی چې د بجلی نرخونه د بجلی جوړونکو کارخانو کې د استعمالیدونکو موادو ګرانې دول عمله زیات شوي. نور حال فرحات چین وری ورو
د کبایلی زلو د کارخانو مالکان وایي چې د بجلی د ویش محکمې وابډا پرې د بجلی په بل کې کوارټر ټیرف په نوم نرخ لوړ کړای او سره ترې د فیول ایڈجسٹمنٹ په نوم د تیل روپۍ هم اخلي. یعنی د بجلی جوړولو په کارخانو کې چې کوم تیل یا ګیس کارولی شي دا غیر روپۍ هم ورپسې په بجلی بلونو کې راولي چې دې سره اوس دوی نشي کولای چې خپل کارخانې خلاص وساتی او پیداوار ترې حاصل کړي. د قبیلی ضلعو د کارخانو مالکانو اتحادیه پخوانی صدر او د یو سټیل مل مالک اسلم خان پردای مشال ریډیو ته وایي،
مونږ ورته دا خبره کوو چې د کوټر ټیرف او فیول دا په منتلی چې کم ټیرف وي منتلی کم بیلی په هغې کې رچوا، دوی په مونږ سره درې او څلور میاشتې بعد دا سیزونه راواچوي که نه، چې کم پروډکټ کېږي کم سیزونه مونږ جوړوو هغه مونږ په خرڅ کړي وي په هغه کې په بازار کې، نو مونږ له خو بیا چې په چا باندې خرڅ کړي هغه مونږ له پیسې واپس نه راکوي. اوس تقریبا 17 روپۍ مونږ ورته وایو چې دا 25 کا سو خبره نه، خو دا مونږ کې بعد کې مارا لے گا رب سے. دا بھی تقریبا 300-400 فیکٹری خو بھی پر ټول واټا کې چې هغه ټول دینه متاثر شوی.
د خیبر ضلع د باډې یو وګړی مسعود خانوی چې په دې کارخانو کې د دوی په سلګونه کسان کار کوي خو اوس بے روزګار شول.
مون خو دې کې ډېر خلک کار کوي کنه، نو چې دا بجلی په انداسې ګرانه وي زیاته وي کنه، نو دې سره ډېر خلک بے روزګاره شي. چې راکم یې کې روزګار چې زیات شي خلکو غریبانه ده، انداسې څه اپریشن والا علاقہ دا خرابه شوې ده، اوس دا بے روزګاری چې سی نورن خرابه شو.
د بجلی په بلونو کې کوارټر ټیرف په نوم نرخ لوړولو او سره د فیول ایڈجسٹمنٹ په نوم د تیل روپۍ اخیستو په ستونزه مو په پیښور کې د بجلی ورکولو کمپنۍ پیسکو ویاند شوکت افضل سره رابطه وشوه، نو دوی ویل چې دا موضوع وفاقي حکومت سره تړاو لري او په دې لړ کې سرای نشي ورکولای. د بجلی کمی ادارې نیپرا یعنی نیشنل الیکټرک پاور ریګولیټری اتارټي په دې وروستو کې ویلي چې د بجلی نرخونه یې ځکه لوړ کړي چې د بجلی جوړولو کارخانو کې استعمالیدونکي کویلي آر ایل این جی یا قدرتي ګیس او فرنسایل په نوم تیلو په نرخونو کې لوړوالی راغلی او بجلی په ګرانه بیه ورته تمامیږي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې پاکستان چې د روپو د نړیوال صندوق یا IMF د پور اخیستو لپاره ورسره کوم شرطونه منلي، په هغې کې په مرحله واره توګه د بجلی نرخ لوړول هم شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږستی اوس رزو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو، پېښور د لزاک روډ باندې شهناز نومي خواجه سرا پرون سهار د جولای په 15مه په ډزو ووژل شو. د پولیسو په وینا د کم تن مانی چې دغه د وجنی تور دی دغه خلاف ایف آی آر درج شوی دی، خو دوی په خبره دغه مشکوک تن د ډزو وروسته تښتېدلې او لټون جی روان دی. خواجه سرا او مشران یې وایي چې په لسګونو دی ملګری وجل شوی، خو تر دې دمه هیڅ چاته سزا نه ده ورکړل شوې. پاره تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا پیښور فقیر آباد تانے پولیسو یو چارواکی مشال لیډو ته ویل چې الماس نومي خواجه سرا دا جولای په 15مه دوی ته رپورټ وکړو چې په دلزاک روډ یو مقامی هوټل کې د بازیت خیلو دورانی نومي ملزم په معمولی خبرو دوی سره خلو واله او بیا پرې ډز وکړې، چې په نتیجه کې د ملګری بشیر عرف شهناز په ډزو مړ شو. دی وایي د ملزم لټون روان دی او ډیر زر به ونیسي. دا خواجه سرا د خیګړې او حقونو لپاره کارکونکو تنظیم مشره ارزو وایي چې د دوی د ګورو د وژنې او نور زور زیاتو کې وخت تیرېدو سره سره زیاتوالی روان دی او وجه د حکومت او بیا دغه خواجه سره او د مور او پلار لخوا دوی ته نه پاملرنه ده.
دا څنګه ګروپونه جوړ شوی دي؟ دا موږ پولیس ډیپارټمنټ سره ډیسکس کړم دي، شیر کړم دي، د دې نمونه، د دې چکم اډریس دي، د دې نمبر یې غاښ موږ مینشن کړی دي. د دې مقصد دا دی چې موږ غټو دي وي چې موږ به تیر راکوي د موږ په خوا باندې او چې موږ نه ورکو دا غي په وجود باندې چې کوم دي موږ کمیونټي کې بیا دا بازار کې خو ګرانی کاروایی په پاکستان کې ډېره زیاته کمزوري ده، نو دغه شان ډېرې پیسو نه وشو غوسه پر یو ملزم کم سزا نه ده ملاو شي.
په پیښور کې مدني فعال تیمور کمال وایي چې هم د سزاګانو نه کېدول وجه د خواجه سره پر ضد جرم یا زیاتی کونکي په دې ډاډه وي چې د مرګ پسې سوک تپوس نه کوي.
د 2015 نواله تر اوسه پورې اتیا خواجه سره چې کم دی وجلې شوې دي او په سوونو چې کم دی هغه د تشدد ښکار کړې شوې دي، خو بدقسمتۍ نه ملزمان خو گرفتار کړې شي خو عدالتونه بیا عزت بریکړی شي. دې کې ټول نه غټه وجه چې کم نه د پولیس چې کم نه ناقص تفتیش کمزور ایف آی آر اومدغه وجه وي چې دغه ملزمان چې کم دی بیا د عدالتونه عزت بریکړی شي.
دا خواجه سره د خېګړې د سازمان منزل تر مخه 13-15 میاشتو کې د دوی و خواجه سره او دغه ډول د 2015 مراسي د اتیو څخه زیات وجل شوی او په سونو نور د تشدد او زور زیاتی ښکار شوی ولې پدې باب لمو چې کله خیبر پختونخوا حکومت کې د خیر خیګړی وزیر انور زیب خان او د هغه وروسته مو د اطلاعاتو مشیر بیرستر محمد علی سره د تماس نیول هڅه وکړي خو دوی سره د دوی د مصروفیت له وجې خبرې اترې ونه شوې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اردوونکو مشال لیډیو ته وګستې وخت شوې 12:00 لپاره صد خبرونه.
د پاکستان واکمنو اتحادی ګوندونو تیر شپه په اسلام آباد کې په یو غټ خبری کانفرنس کې د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب په اړه د سپریم کورټ د مقدمې نه بایکاټ اعلان کړ. د ائتلافي ګوندونو اتحاد، پاکستان ډیموکراتیک موومنت او د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې وویل چې دوی دغه کیس ته اورېدل نه بایکاټ اعلانوي. سپریم کورټ په نن په دویمه ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د وزیر اعلی د څوکۍ نومان چودھری پرویز الهی پر درخواست د هغه دمه اوریدنه پیلوی چې پکې د جولای پر 2 په اسمبلی کې د پنجاب صوبې د وزیر اعلی انتخاب پړه د مرستیال سپیکر فیصله چیلنج کړی ده. په کراچۍ کې په تیرو 2 کې د سیلابي بارانونو لوجې لس کسان نشیب دي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د سین صوبې د قدرتي افتونو د نظم ادارې په خپله ویبپاڼه د جولای پر 23 ورکړي چې د کراچۍ بیلابیلو سیمو کې په بارانونو او کورونو کې د اوبو جمع کېدو لوجې خلکو ته ګڼ مالی او ځاني تاوانونه اوریدلې دي. په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر بیا سباندې 229 روپو ته لوړه شوې ده چې په دې هیواد کې د پیسو تر ټولو کم ارزښت کېدل ښایي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ او د افغان خوځو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د افغانستان په اړه په 2 کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي. نن او سبا په تاشکند کې د افغانستان په اړه 2 نړیواله غونډه دوام لري چې پکې د سباندې 60 هیوادونو نړیوالو سازمانونو استازي وربلل شوي دي. او اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له اروپا غوښتي چې د روس ته ګیس ته جګړې په ځواب کې دي پر ماسکو بندیزونه سخت کړي.
دا پرخنده سچ تاسو د خبرونو لنډیز ولاندې کوو. په دې مای کې یو شمېر موضوعات لرو. دا به هم وره چې بود مذهب خلکو د سواد چکر تتلی دي، سیل ته ورغلی دي، دا غزه دورې کړی دا خو تر هر سمخ کې راځو دي. تل که څنګه چې تاسو خبرونو کې هم وردل چې په پام کې دا نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د 60 هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي د افغانستان پر بحث وکړي. په دې غونډه کې باندې طالبانو د حکومت پلاوي او همدارز د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي هم ګډون وکړي. د تاشکند د کانفرنس ایجنډا تر ډیره روښانه نه ده، خو طالبانو حکومت وایي تم لري چې د دې غونډې په نتیجه کې به نړیوال د دوی له نظره د افغانستان حقایق درک کړي. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
نن سه شنبه په تاشکند کې د افغانستان په اړه د 60 هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د غونډې اصلي ورځ ده. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویسټ او د افغانستان د خزو او د بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځنګړی استازی رینا امیری هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر شوویلې امریکایي پلاوی په دې غونډه کې لدې هدف سره ګډون کوي چې د افغانستان له خلکو څخه د واشنگټن پر بيدری غملاتړ ټینګار وکړي او همدارس له طالبانو به وغواړي چې د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې خپل مکلفیتونه تر سره کړي. پاینه هلکه ټاکل شوی چې د امریکا د خزانه د وزارت مرستیال براین نلسن هم نن په تاشکند کې د طالبانو له پلاوی سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بیان لمخې ښاغلی نلسن به د هغو اقتصادي ننګونو په اړه چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره د یک شنبه په ورځ ازبکستان ته ورسید او پرونې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ولادیمیر نوروف او له دې مخکې د ازبکستان د ملي امنیت شورا لمرستیال او د افغانستان لپاره د ولسمشر له ځنګړي استازي عبدالعزیز کاملوف سره لیدو کاته درلودل. خغلی متقی ویل چې د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د اقتصاد سیمایز اتصال او د ترمنس کابل او پېښور ترمنس د اورګاډي د پټلې درغونې د پروژو په اړه خبرې کړي او نور بحثونه به هم وکړي. خو د تاشکند لغونډې څخه د طالبانو د حکومت د تمه په اړه متقی وویل
ازی کانفرنس توقع داریم کی درباره اقتصاد
لدی غونډه څخه تمل روچ د افغانستان او ازبکستان او سیمه د اقتصاد په برخه کې مثبت رول ولوبوي تمره چې د افغانستان حقایق درکړي هغه پرمختګونه چې موږ د اقتصاد امنیت او لګوندو هیوادونو سیمه او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې په افغانستان کې لرو درک شي او د هغه پرانا کې بیا نور هیوادونو سازمانونه وکول شي چې خې پریکړې وکړي
خای له خو پریکړو څخه د خغلی متقی هدف به د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو که څه هم د خپل خبرو کې دا یادونه ونه کړه خو نړیوالو په ډاګه ویلي دي چې تر څو د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړې او کار حق او د ټولو وګړو بشري حقونو ته درناوی ونه کړي په رسمیت به ونه پیژندل شي
احمد تکل تاسو سره په وړاندې کوو چې پام کې د نن د ازبکستان په پلاسمینا تاشکند کې د افغانستان په اړه په یو غونډه کې بحث وشي اردوونکو د پاکستان د دینی علمانو یو ډله له پاکستانی طالبانو سره د خبرو په هدف کابل ته رسیدلې ده د دې ډلې مشري د کراچۍ مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني کوي چې بلکېږي افغان او پاکستانی طالبان دواړه ورته ډیر درناوی لري لدې مخکې هم ورته پلاوی چې دینی علما قومي مشران پکې وو له پاکستانی طالبانو سره د سولې په هدف کابل ته تللي وو په نور تفصیل په دې راپور کې
د مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستان د دینی عالمانو یو اتلس کسیز پلاوی پرون کابل ته رسیدلی دی د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان د پاکستانی سرچینو له قوله د پلاوی د ترکیب په اړه وایي
اتلس د دې غړي دي او په اتلس کې یو د پاکستان چې کوم کابینه ده مرکزی داغي یو وزیر هم پکې دی چې کوم د پاکستان سرحدونه او ریاستونو وزارت ورتوي سفران داغي طلحه محمود په نامه باندې وزیر هم پکې دی او دې سره سره پدې کې د اکوڑا خټک چې کوم جامع حقانیه ده داغي مولوی انوار الحکم پکې دی
د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکو د دې راپور د جوړېدو تر وخته کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر د اهدافو په اړه رسمن څه نه دی ویلي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر کال په دوبی کې د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو حملې په پاکستان کې زور واخیست پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو او پخواني حکومت پر ضد په جګړه کې له افغان طالبانو سره همکاري کوله د پاکستانی چارواکو پوځیانو او د قومي او مذهبي مشرانو په ګډون پلاوی لدې مخکې حمله پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی وو د دې خبرو په ورستي پړاو کې چې د خبرګول میاشتې په نیمایي کې د افغان طالبانو په منځګړې توپ په کابل کې ترسره شو پاکستانی طالبانو د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره اور بند نامعلوم وخت لپاره تمدید کړ خو ښکاري چې د اور بند اساسي شرایطو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او اسلام آباد غواړي دې هدف ته د رسیدو لپاره د دینی عالمانو له نفوذ څخه کار واخلي د پاکستانی طالبانو یو اساسي غوښتنه دا ده چې قبایلي سیمې د بیرته خپل پخوانی موقف ته وګرځول شي یعنی د خیبر پختون خوا د ایالت برخه دی نوي ټي ټي پی دا هم غواړي چې ټول بندیان خوشي شي په ملکن سیمه کې اسلامي شریعت نافذ شي او د پاکستان پوز له قبایلي سیمو ووزي څارونکو په دې باور دي چې په اوسني وضعیت کې ښایي د دې ټولو غوښتنو منل د اسلام آباد لپاره ډیر ستونزمن کار وي
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیول د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریضه به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته
د مشال ترانا لاندی د سنی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میډیا هم دمر آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړواله خلک انتی پور تکړی کلاشن کو زناړې تاچولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي
او اردونکو د ننګرهار خاروالۍ پر جلال آباد خار سربیره په ولسوالیو کې د څارو د غوښې په خرڅلاو بندیز لګولې دي. د خاروالۍ چارواکي وایي چې دا اقدام یې وروسته له هغې واخیست چې په دې وروستیو کې په څارو کې وایرسي او یوه مرګونی ناروغي خپره شوې ده. د جلال آباد خار اوسیدونکي د څارویو د ناروغۍ اندېښمن کړي او د خاروالۍ له پرېکړې خوښ دي، خو د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي مني چې په څارو کې یو ډول د پوستکي ناروغي خپره شوې، خو زیاتوي چې د څارو محصولات انسانانو ته سریت نه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وروسته تر هغې چې په ننګرهار کې د څارویو د پوستکي ساري ناروغي خپره شوې او یو شمېر څاروي وژلي، د ننګرهار خاروالۍ د دې ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د څارویو د غوښې پر خرڅلاو بندیز لګولی دی. د خاروالۍ بیان بختی جان مراد وایي دا اقدام وروسته تر هغې وکړ چې په دې وروستیو کې په څارویو کې یو ډول مرګونی حیواني ناروغي پیدا شوې او د دې ویره شته چې انسان ته دې هم سرایت وکړي. نوموړی وایي
پغټمال پر وخه باندې بندیز ولګید، دا د دې په موخه چې په دې وروستیو کې پغټمال کې یو ډول حیواني مرګونی ناروغي رامنځته شوې وه چې هغه د خوړلو وروسته انسان ته ژر انتقالېده. نو په همدې اساس باندې ما جلال آباد خاروالۍ پرېکړه وکړه چې تر امر رسانی پورې یا د غوښې په خار کې بندې کړي تر څو دغه مرض د مخنیوي وشي. همداشان دا غوښې په ولسوالیو کې هم بندې شوې دي. یوازې د وړوکې مال غوښه په سو سیرلي غوښه چې دا په خار کې قصابان کولی شي چې هغې خرید فروش ترسره کړي، نور غوښې چې دي تر امر رسانی پورې بندې دي.
عام وګړي هم د خاروالۍ د دې اقدام ارکلی کوي او له مسؤلینو غواړي چې د څارویو د ناروغۍ د مخنیوي په موخه دي جدي اقدامات ترسره کړي. دوه تنه یې مشال راډیو ته وایي حال کې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي هم مني چې په دغه ولایت کې په څارویو کې نوي وایروسي ناروغي پیدا شوي او په یو شمېر ولسوالیو کې پرې څاروي اخته شوي دي. د کرنې ریاست د څارویو د روغتیا امیر ډاکټر محمد زمیر بیسودی مشال راډیو ته وویل دا د غواګانو د پوستکي وایروسي ناروغي ده چې په حیواناتو کې د طبي او پر پوستکي د دانو د راختلو لامل کیږي.
د ناروغي د څارویو کې ساري ناروغي ده او د انسانانو لپاره هیڅ نو خطر نشته. د انسانان کولای شي چې دغه حیواني محصولات څخه استفاده وکړي. د ناروغي د لمړي ځل لپاره په ننګرهار کې په حیواناتو کې لیدل شوی دي. شواهد لرو مخ کې په ګوندي هیواد پاکستان کې دغه ناروغي په څارویو کې لیدل شوی او اوس فعلا لپاره په ننګرهار کې ډیره زیات په شدت سره روانه ده. ان شاء الله د دې مخنیوي لپاره او کنټرول لپاره تدابیر نیول شوی.
د ننګرهار د خاروالۍ لوري د څارویو د غوښې په خرڅلاو د بندیز وروسته په جلال آباد ښار کې د هغو ټولو قصابانو دوکانونه د جولای له 15 نیټې تړلي ول چې د څارویو غوښې پلورلې.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1900 د شرم دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سہ پمشال راڈیوی مجلہ کے.
او اردن کو د خیبر پختونخوا حکومت د جنگلاتو خوندیتوب لپاره په 2023 کال قانوني مسوده کې بدلونونه منظور کړي. د نوي اصلاحاتو له مخې د قانون خلاف ورزه کوونکو ته به کم نه کم درې کاله قید سزا ورکول کیږي او د غرض 500 روپۍ جرمانه به پرې لګول کیږي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې حکومت په صوبه کې د جنگلاتو تحفظ لپاره لا نور اقدامات کول غواړي، نو ځکه یې دا اصلاحات منظور کړل. بلخوا څېړونکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې د جنگلاتو شمیره کمه شوې او حکومت ورته پام نه کوي. په اړه تفصیل انیسا جمال وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د ځنګلاتو په اړه په قانوني مسوده کې تر بدلونونو وروسته بعد صوبې ځنګلونه لا نور خوندي شي. دا خبره د ځنګلاتو د محکمې مرستیال مشر طارق علي شاه د جولای په 24 لا غوسته مشال ریډیو ته وکړه چې د جولای په 28 د خیبر پختونخوا اسمبلی د ځنګلونو بل 2023 له اصلاحاتو کولو سره منصور کړ. طارق علي شاه وایي چې د ځنګلونو په اړه د 2002 کال په قانون کې سزاګانې او جرمانې کمې وي، نو حکومت پریکړه وکړه چې د یو بل قانون لپاره د 2023 کال په بل کې ترامیم وکړي.
2002 په دې کې اسکه قانون کې ترمیم نه شوه، څنګه چې سزاګانې په دې کې مطلب اضافه وشي. صوبایي حکومت ورته دې اجازه ورکړه او کم سے کم سزا چې کومه ده اوس یې لکه غلوي 50,000 ده او میکسیمم چې کوم ده نو 10.1 میلیون ته ورسېده. دا د نوې تقاضې مطابق دغه ځکه چې نن سبا
د روان کال په جون کې په خیبر پختونخوا کې د اور لګیدو تر ټولو زیاتې پیښې د ملکن ډیویژن په غرونو او ځنګلونو کې وشوې. د دې ترڅنګ د وزیرستان، مومند، سوابه او هریپور په ځینو سیمو کې هم اورونه ولګیدل چې له رپورټونو سره سم خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه واړول. د خیبر پختونخوا د ځنګلونو ماحولیات او ځنګلي ژوند یا وایلډ لایف ادارې د جون په 11 ویلي وو چې په تیرو 2 اونیو کې د صوبې په ځنګلونو کې د اور لګیدو په 2,500 پیښو کې په 550 ځایونو کې خلکو اور په ارادي توګه لګولې، په 1200 ځایونو کې د وچې هوا او ګرمۍ له کبله لګیدلې او د 103 ځایونو د اور لګیدو لامل لا نه دی څرګند شوی. د ځنګلي او ځنګلي ژوند محکمې ویلي وو چې د خلکو لخوا د لګول شوو اورونو خلاف په کاروایۍ کې 21 کسان نیولي وو. که څه هم طارق علي شاه په دې اړه پوره معلومات رانکړل، البته د ځنګلونو د ساتنې محکمې ویاند لطیف الرحمن ویل چې په دې نیول شوو کسانو کې 4 اوسم بندي دي او نور په ضمانت خوشي شوي دي.
سرکار لاندې کوم زیات ترتی نوغا په ملکن ډیویژن کې او په هزاره ډیویژن کې څنګه دي.
په خیبر پختونخوا کې د ځنګلونو او ماحولیاتي چارو پوهان اکثره په حکومت دا تورونه پوري کوي چې دوی د ځنګلونو خوندیتوب ته پام نه کوي. په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتي تحفظ ټولنې مشر اکبر زیب وایي چې په صوبه کې لوړان دي نه د ځنګلونو په اړه قانون موجود دی خو پاغه هم سم عمل نه دی شوی. نوموړي زیاته کړه چې په صوبه کې په جون میاشت کې د اور لګیدو لامل ګرمي یا د خلکو ناپوهي نه و، بلکې ځینې نور عناصر هم پکې شامل وو.
مطلب خبر ہے کدی ایریا کې کېده دا په غوړو باندې شوې دي، په غوړو کې موسم پالړی یخی.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی له دفتره د جون په 11 په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی چې وزیر اعلی محمود خان حکومتي چارواکو ته امر کړی چې په راتلونکو کې د اور لګیدو پیښو د مخنیوي لپاره د ضلعو په کچ کمیټې جوړې کړي. د ماحولیاتي چارو پوه او د سرحد کنزرویشن نیټورک یو مشر عادل ظریف بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې له وخت تېرېدو سره ځنګلونه ډېر کم شوي او که حکومت ورته په وخت پام ونه کړ نو دا به د سیمې معیشت او ماحولیاتو ته ډېر زیان ورسوي.
انڈیا پاکستان چکل آزادی دو کنا دکھتے 25-30% جنگلاتو فیصد خلق کمو زنگلات خو د انگریزانو پر سیستم ډیر سترونګ او پدغه باندې ډیر زیات دی تحفظ او چې کله انگریزان لاړه نو اوس د توایم چې انډیا 30 نفر لاړو.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان په هواد کې د یو عربونو لګولو منصوبه پیل کړی وو. ویلی وو چې د دې لمخیه په بیلابلو سیمو کې په لکونو باندې لګولې دي. خو د سیډونکو سیاستوالانو لخوا دا تنقیدونه شوي دي چې دا منصوبه په سمه توګه پر مخ نه دا وړل شوی.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
ماشاءالله دوتا وګستی او دغه خبرونه هم پراتونکې غړي کې لرو. خو رازو یو راپور تا او هغه د دې چې د تایلند بود مت منون کو یو وفد د سواد په دوره دی. د بود مت مذهبي مشران وایي چې سواد کې د زرګونو کالو پخوانی د بود مت مذهبي قیمتي لرغونی آثار دي او دغه د دوی لپاره ډیر مقدس دي نو ځکه یې لیدوله ورغلی. بل خو د خبر په خوا د لرغونی آثارو محکمې مشران وایي چې دا وخت په سواد کې د لرغونی آثارو شپږ لو زیونه پرانیستل شوي دي او حکومت هلته د غیر ملکی سیلانیانو لپاره د اسانتیا ورکولو بندوبست هم کړی. پر نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان کوي چې د بود مدمنونکو د مذهبي رسوماتو پر غږ دغه راپور پیلېږي.
دا د تایلند د بودمت منونکو دیشتنیس ټولګي غوونه دي چې د سواد په سیدو شریف کې د زرګونو کالو په خوانی ستوپې او عبادتخانه کې مذهبي رسمونه ادا کوي. د ټولګي مشر د تایلند بودمت مشر اریا وانګ سو دی او وایي چې په لکونو مذهبي منونکو لري. مشر یې وروسته خبریالانو ته وویل چې وړمي زم دوی پاکستان او بیا خیبر پختونخوا ته راغلي.
د بودمت مشر پایان چې په زرګونو کال مخکې اودیانا سواد تراغلی وو د هغه د وینا مطابق په اودیانا کې 1500 ستوپې او عبادت خانې وي. نن چې زرالم نو ما هغه آثار او په عجایب خانه کې مې د هغه وخت د استعمال شیان ولیدل. زه غواړم چې ټوله نړۍ کې څومره بودیان دي هغوی دلته راشي او د هغه وخت تاریخ ولولي.
پټول کې شامل ده تایلند تماسات پوهنتون دین ډاکټر نیتانات وایي چې په سواد کې عجایب خانه او سیدو شریف بری کوټ او نور سیمو کې د بت مت بخوانی آثار ولیدل ډیر قیمتي دي.
دا ما اول ځل راته د سواد ته ما دلته ولیدل ډیر قیمتي لرغونی آثار دي ډیر زیات دي او دا د بت مت لپاره.
د تایلند بت مت وفد سره د خیبر پختونخوا لرغونو آثارو محکمې مشر ډاکټر سمت خان هم شریک دی. دی وایي چې دا دیشتنیس ټولګه اوړمي زر پاکستان ته راغلی او دې سره به د بت مت نور منونکي هم راځي او دا تنان به په خیبر پختونخوا کې او په خاصه توګه د سوات لرغونو آثارو په اړه لیکل هم کوي.
هر کال دو انډیا د نیپال ته مختلف ځینو ته ځي خپل فالوورز سره. دی پر فرست ټایم دو پاکستان ته راغلی دی کې بسوري د سوات کې تیرې دي نه علاوه ټکسلا کې، خانپور کې، پېښور کې، مردان کې، مختلف ځایونو کې بوزټ کې او په پاکستان باندې خاص کر په سوات او په دې علاقې سیمې باندې دوی یو کتاب لیکي.
د خیبر پختونخوا لرغونی آثار او محکمې چارواکي وایي چې دوی د سوات د لرغونی آثار لوی ځایونه لکه بری کوټ، بازیرا، املوک دره، سیدو شریف، کولکدا، جهان آباد او د سوات عجایب خانه د لرغونی آثار خوښونکو او بت مت مذهب منونکو لپاره خلاص کړي او ورته حکومت په تګ راتګ کې اسانتیاګانې او سکیورټي هم ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اردن کو د انسان او د سپوږمۍ رشتہ د زرګونو کلونو ده. انسان لزمکه سپوږمۍ ته په کتو کله هم نه دسترې شوی. نور تفصیل د نجیب امیر په دې راپور کې.
د سپوږمۍ په اړه ویل شوی دا یوازینی پښتو سندره نه ده، داسې په سلګونو نورې سندرې هم شته چې پښتانه شاعران او هنرمندان پکې د سپوږمۍ ذکر کوي. انسان چې په دې خاورینه کوره کې نړۍ ته سترګې غړولي، نو د ورځې یې په لمر او د شپې په سپوږمۍ او ستورو نظر پرېوتی دی. نو په دې لحاظ د دواړو رشته ډېره زړه ده. شاعر، سندرغاړی او د راډیوي پروګرامونو ویان ودان عثمان خیل وایي په خلکو سپوږمۍ ځکه ګرانه ده چې رڼا ته سفرونه کړي دي.
بالکل سپوږمیا کڑنگ وہ ہرا خیجا او یار می گول لو کوی او گوتی ری بی نو دغه هم موږ به دغه سپوږمۍ پرانا غانو باندې پتیرو دورونو کې چې کله دغه ساينس نو دغه ټیکنالوژي نو په دغه کې خلکو مزلونه هم په دغه د سپوږمۍ پرانا کول او بیا کوم کارونه به د شپې کېدل یا د ګول لو او یا د غنم لو هغه به هم مطلب د سپوږمۍ پرانا باندې کېدو په دغه ټپی نه سرګندېږي چې د شپې کم ژوند روان وو او د شپې به کم ژوند او د ژوند می رواني چاري وي نو هغه به د سپوږمۍ پرانا باندې کیدی. مونږ به دا وایو چې دغه سپوږمۍ په دغه درناګانو په دغه کمی علي دي نو په دغه کې یو ځانګړی دی او ډیر مهمه ده.
د جولای شلم د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه د هغه تاریخ په یاد لمانځل کیږي چې انسان په لومړي ځل په سپوږمۍ پلی خو. د 1901 کال د جولای په شلمه د اپولو 11 په نوم یو فضایي بیړۍ په لومړي ځل دوه فضایي کارکونکي یا فضانه وردان د سپوږمۍ په سینه کوز کړو. نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې په سپوږمۍ پلی خو. دغه سره بل ملګری بوز الډرین وو. هغوی دواړه درې ساعته هلته ګرځېدلی وو. هغوی ځینې تجربې وکړې، ځینې ډبرې او توکي له ځانه سره واخیستل. دوی د ناسا د اپولو پروګرام د مشن په ترڅ کې دا بېساری ګام اخیستی وو. نیل آرمسترانګ او ملګری تر اتو ورځو پورې چې درې ساعته د سپوږمۍ دننه اوسېدل هم پکې شامل وو، په فضا کې تر پاتې کېدو وروسته د جولای په 23 آرام سمندر ته بېرته ښکته شو. د سپوږمۍ له رڼا سره ټول پښتانه مینه لري، خو پر سپوږمۍ د پل ایښودو په خبره کېدای شي ټول باوري نه وي. ځینو ته دا هسې یو افسانوي کیسه ښکاري.
رابې مې نوم دی، د مومند اوسیدونکو. ما سپوږمۍ په باره کې خل ډېر خبرې کوي، خو دلته کې هوی لکه دا تعلیم یافته خلک منی او انسانان، خو دا کوم خلکو چې تعلیم نه دی کړی هغوی خو نه مني، ځکه چې هغوی بس دا د هغه دنیا نه راخیږي. دا یو رڼا د سر روخیږي او ماښام پرېوځي دغې ګڼي.
زما نوم خو میرعالم دی. نو والله چې ذهن خو همداسې ډېر نه مني، خو د ساینس ترقی او دغه ته چې وګورو نو موږ کېدای شي دام کېدای شي، ځکه چې انسان څه څه ونه کړه پوه شي او کېدای شي چې ختلې مې واسې کله کله ذهن له داره شي چې سپوږمۍ کې خس څه شي لو ختل څه مقصد او څه وکړو.
ډېرې عام پښتانه فکر کوي چې دوی د سپوږمۍ رڼا ته محتاج دي، خو ساينس وایي سپوږمۍ خپل رڼا نه لري. دا لمر رڼا اخلي او د لمر رڼا چې په سپوږمۍ پریوزي نو پر ځمکه موږ ته داسې ښکاري لکه سپوږمۍ چې پلوشي شیندي. لیکوال او شاعره سمینه قدر وایي پښتانه د سپوږمۍ له رڼا دومره متاثره دي چې په خپلو لوڼو باندې هم دا نوم ږدي، او په یو مالت کې به خامخا درې څلور کورونه داسې وي چې په کې به سپوږمۍ اوسیږي.
د سپوږمۍ خو تک سپینه ده کنه، خو د پیو نه زیاته سپینه ده کنه. دا هغې کې نورم دی کنه، هغې کې رڼا هم ده، هغې کې دغه زړه راکم دی. نو سپوږمۍ حسینه ده، ښکلې ده، ښایسته ده کنه. نو ځکه خلک اکثر د سپوږمۍ نوم کېدي. نو سپوږمۍ یو ښکلې نوم دی، او تاسو داسې دغه رایات خو ماته چې سپوږمۍ واقعي زه په خپله ډېره فین یم د سپوږمۍ.
سپوږمۍ په پښتو شعر کې هم په بیلابیلو ژانرونو کې ځای موندلې ده. لیکوال، څېړونکی او شاعر ډاکټر صادق جړکی د کاکړیو غاړو بیلګې راپېګوته کوي.
زبا یوازې د خپلو خبرو تیر شما، هغه کاکړی غاړي چې سپوږمۍ په کې یاد شوې ده هغه به دلته اوریدونکو ته وایم. کاکړی غاړه ده چې سپوږمۍ زما وستا دشمنه وس راخیږي سروبنه سپوږمۍ وکړنای ګران په جوزانو کې راځي یا دا چې د سپوږمۍ وایي پر ګران مال خبرو وکشل نیکان قرآن مدی بگران لزم کس پوزمی دویر خطی هم او بلم رای عدیجی در دراوی پاڑه دا و از ما در گران دراوی پر زی دا که ورزم سپین سپوزمی دا
که سپوږمۍ د لمر نه رڼا اخیستې او د انسان لارې روښانه کړې ده، نو خلکو او په ځانګړي ډول پښتنو هم په ځواب کې له سپوږمۍ سره بې کچه مینه کړې ده او دا مینه په سندرو، ټپو او بدلو کې تل مخې ته راغلې ده.